السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساته خبری مجله کې به لنو یو پی خواوري لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غکړه چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وسو پر محل د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې امنیتي پلوه غواخلاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وسو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یو انیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 6,80,000 کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. بل پلو د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هواده د شړلو ګواښ شوی دی. دې ټولنې یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي. د بیپولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې، افغانستان ته د دغو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خوا یې په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې د مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتې وه، یوازې په 1,60,000 ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په دورشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالره بسپنه غوښتې ده. په راپور کې راغلي دي چې مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو او روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې تت څلوي غزر ډیر کورونو ته ځان اړولای دی چې لدې ډلې لزر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې له 1,500 څخه زیات کسان مړه او له 2,000 زیات نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 15,000 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.2 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنه غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکیچن دی او دا په داسې حال کې چې د اسرایلو حملې لا هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول. څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبریت او د څبان دی 1,300 کسان له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا سوګنې دقیق ځای نه دی معلوم او لګي ویناوي کوي، پر اسرائیل د اکتوبر په مانیټه د حماس د بریت سوینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملی شوی و. د ازادي رادیو د ایراني څنګې رادیو فردا د راپور لمخې حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په بریت کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوده چې اوس مهال د اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم 14 او 2 نومبر 4 نیټه. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو نجون او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. اخواله پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خوا یو شمیر هغه کسان هم راوستل شوې دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. دوی شکایتونه او غوښتنې به په راپورونو کې واوري. په کندوز کې بیا د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوې چې پکې لږونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو بریدونو په پایله کې 14 کسان وژل شوې دي. در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وپاڼه ژوندۍ واوري. ازادي رادیو .org زموږه درسته. د افغانستان د خوځو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي اساسي لټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري وستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خبرګونونو سره مخامخ شوی، خو د اسلام آباد پر پریکړې تر اوسه کوم اغیز نه دی کړی.
د افغان جنو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري لټول هیوادونو لهغه ډلې د افغانستان له گاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دی یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکه د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویل دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د پنوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو، ویل دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکو خبرې راځي او روي مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بندیان دی، دا د زغم نه دی، د برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوی پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دی چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له لسو زرو ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوسمهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشۍ روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100 زرو ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د سیمهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون لمخه سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې وشمیر افغان کډوال ادا کوي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو له خوا شړل شوی او یا هم د وستولو غوښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې په میلیونونو هغه افغان کډوالو باندې چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه قانوني کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجر له پای ته رسیدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیل په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنځشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغه آزادی رادیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به درگاه خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس د ما کور ته راننوتل او په ډیر یو زورونکي چلند یزما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورت، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
فرزندان مې بازداشت کړه که فعلا هنوز هم در حالت بیسنوشت د کمپای انتقال دادن اونا.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف ما قدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړینه نه ده چې څوک اسناد لري او کنه بسنه کوي چې افغان وسی ټول ډیپورت کبو. 15 لک کالداري مدرلودي پاسپورت ویزا ټول مدرلودل، هر وخت می خپل ویزا تم دی دوله په ډیره دربدری او بی عزتۍ ډیپورت کړو او زموږ پیسې واخیسته. اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیون څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونی د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسیده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تیره یوه میاشت کې تر 115,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. WFP او FAO په یو ګډ راپور کې چې د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خبر شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. WFP او FAO د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کابل خاري وسیدونکي عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان دینش پیپل وګه سبا کوي.
قرضدارم اقتصاد مې ډیر ضعیف دی، داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو، کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي، باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري، هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي یوازې وریجي د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم، که نه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د ډبلیو ایف پی او ایف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوې چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د پاکستان پوځ هم پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دا برید د ترورستانو لخوا شوی.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګانه ناوخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوی دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پریس خبری اژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي یې ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشو چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوې دي. پرون یو بل چودنه په کلاچی سیمه کې هم د پاوز یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. پروان میلادي کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسی خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبل پکې اوښته ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویل دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې د زنیو لنډیز یو
د بریتانیا مارډینګ سټار رسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکلي چې مهمو او لویو نړیوالو مرستندوی مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناثبت شوي بهرني اتبانیسي او لخپل هیواد باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناد کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خاورې باسي. د مارننګ سټار رسپانې پر اساس دروسترو مرستندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې موبایل ګنشمیر سان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو لډار افغانستان ته رسیدلی په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یو غټ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسیدلی دي. اکثره یې په لار څور زیل سختیو ډک سفر کړي، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبور شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پای ته رسیدو وروسته د برازیل 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې په خوا د برازیل شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنیدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیارا راتلونکي سره مخامخ دي. پتیرا بیا هوغوی چې ټول سیزه په پاکستان کې تیری کړی او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې حالته ووسی. طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتی کمپونه جوړ کړی دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په شارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیز کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بې اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړي چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د حقو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېښول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوا فابریکه جوړ شوې چې په کې لزګونه تنه بې روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوې. د دې تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالیې کچا راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نن بیا لویا نیوکه لاره چې له کورنۍ تولیداتو هم استفاده نه کیږي او ځایي نور ته ورکول کیږي.
په کندز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې اویا ټنه دال تولیدوي.
مالیات سابق موږ مال اړول، مالیات موږ نه کم اغیستل، ولې اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمرکاتو کې موږ مالونه په ټپه وړال دي، په دې چې په وخت نه را رسیږي، قیمتونه بالا شو. بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دغه خیریه موسسې چې کوم مالونه خارج واردوي کم مزد باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل وطن کې راته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د یوې بلې فابریکې استازی ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورني تولیداتو پیری.
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي، ولې چې د منګ کار د الحمدلله ډیر خروان دا ډیر چلیږي د مو یو د دولت دا. او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي، چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالیا لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نومړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. ډیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوريده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ځوانان ته صدا ډیر کار پیدا شوی ده، فعلاً دغه شرکتونه جوړ شوی دي، د مو شرکت جوړ شوی ده، نور د وریز میل جوړ شوی ده، د کې ځوانان کار کوي. شکر خدا کندز ولایت کې غلا جات زیات دي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغه تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په خبه پلورل کیږي.
نو د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري، خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي، تجارت به مې اخلي راوړي بدل ته پروس کیږي، هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د منګه لوی ستاهود دا چې خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې د نور شند هغه به دوی پروسس لپاره دوی تراوړو، هغه به پروس کوي، د منګه دوی سره دا همکاري.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس سختنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندو سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره گاونډوی هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د بدخشان ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدخشان ولایت ته توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېر بیا باندې د ورور حق او حقدار ته نه رسیدل، باید یو کیږي تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم،
زه بشر مال وفاد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شول، او بیا هم بل خصوص په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شمول ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښي وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واتس اپ پر وضعیت کې شي، او ځینو کسانو بس داس خلک به بیوله په ځواب د وختم د کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاول پر وضعیت یې شې دی تاول دې سکړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټله نو ډیر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکی وګړي بیا ځای شکنجه ورکي، اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به ولته پولیسوالی کې رقم رقم اعمال وسره کیږي، نو دغه زموږ ژغ دي تر مسولینو ورسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.